بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
دا تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د سه شنبې ورځ د 1402 لمریز کال د وری میاشتې اتمه، د 1444 قمری کال د روژې مبارکې میاشتې شپږمه، او د 2023 زیږدیز کال د مارچ میاشتې 28 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به په اروپا کې قرآن کریم ته بیا ځلي سپکاوی او د بشري حقونو ادعا کوونکو چوپتیا تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د خوراکي توکو د بیو په اړه د ننګرهار د کسبګرو او هټیوالو خونې له مشر باز محمد زوانمل سره یوه مرکه تاسو ته خپره شي. وروسته به هم د بینقاب امریکا پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د پسرلی ځانګړې خپرونه تاسو ته وړاندې شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. نو ستاسو د ملتیا په هیله. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د اټومي موضوع په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر څرګندونې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د هوډ نشتون. په عربستان کې د ترافیکي پیښې له امله اوخته مرګ ژوبله، او پر الاقصی جومات د صهیونیستي رژیم برید ته غبرګونونه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران په اسلامي شورا کې د اټومي خبرو اترو د حد ټاکلو لپاره د طرحې په مسودې باندې غور کیږي، او په دې برخه کې به د خبرو اترو دروازې د تل لپاره خلاصې نه وي. زموږ د خبریال د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې د دې په بیان سره چې د اټومي خبرو اترو د حد د ټاکلو لپاره د ایران په اسلامي شورا کې د طرحې په اړه غور روان دی وویل چې په دې برخه کې به د خبرو اترو دروازې د تل لپاره خلاصې نه وي. امیر عبداللهیان څرګنده کړه ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري ته ژمن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل قطر ته په سم لور حرکت کوي، او د بندیانو د تبادلې په خبرو اترو کې د ایران او امریکا ترمنځ او د اټومي هوکړې په بهیر کې تل مثبت رول لوبولی دی. ایران په ډنمارک کې د قرآن کریم سپکاوی غندلی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په ډنمارک کې د یوې افراطي ډلې له لورې د یو ځل بیا د قرآن کریم سپکاوی په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې په سختو ټکو غندلی دی. په ډنمارک کې د یوې سخت دریزې ډلې پلویانو په کوپنهاګن کې د ترکیې د سفارت مخې ته د قرآن کریم یوې نسخې ته اور ورته کړ. د دغه سپکاوي عمل عاملینو د اسلام ضد لیکنو جامع اغوستي وي، او د اسلام د مبین دین پر ضد یې شعارونه ورکول. د ایران پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی چافی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د قرآن کریم او د مسلمانانو دینی مقدساتو ته د سپکاوي د تکرار او ډیرېدو په تړاو د دغه ډول کړنو پر وړاندې د بشري حقونو د ادعا کوونکو چوپتیا وغندله. وویل دا ډول کړنې د کرکې، افراطیت او تاوتریخوالي د پراختیا بنسټ جوړوي چې د خلکو سوله او سوله ییز ژوند او نړیوال امنیت له ګواښ سره مخ کوي. سعودي له ایران سره د اړیکو د ښه کېدو له امله د چین له منځګړیتوبه ستاینه کړې. د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې د دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان د چین ولسمشر شی جین پینګ سره ټلیفوني خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر اهمیت سربیره د ایران سره د اړیکو د ښه کېدو له امله د چین د رول او منځګړیتوب څخه ستاینه کړې. په دغه ټلیفوني اړیکه کې د چین ولسمشر د جی سی سی هیوادونو او منځنۍ ختیځ سره د سعودي عربستان د وروستیو اړیکو ستاینه او پر دوام ټینګار کړی دی. پاسوانیا کې د ایران او سعودي عربستان د سفیران ترمنځ لیدنه ترسره شوې. د ایران او سعودي عربستان سفیرانو په مادرید کې سره وکتل او د ځینو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د تسنیم خبری اژانس د راپور لمخې په هسپانیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حسن قشقاری د سه شنبه په ورځ په دغه هیواد کې د سعودي عربستان د سفیر په بلنه په مادرید کې د هغه په استوګنځي کې د افطار په میلمستیا کې ګډون او له هغه سره خبرې اترې وکړې. د ایران او عربستان سفیرانو په ټولو برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. له دې وړاندې هم په تاجکستان کې د سعودي عربستان سفیر ولید بن عبدالرحمن آر رشیدان په دوشنبه ښار کې د ایران په سفارت کې د نوروز د نمانځنې په مراسمو کې ګډون کړی و چې او په تاجکستان کې د ایران له سفیر محمد تقی صبری سره هم لیدلی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د نړۍ هیڅ هیواد اوسمهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي که څه هم یو شمیر هیوادونو په دې وروستیو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو وایي هغه وویل چې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان یا هوډ نه لري. میرمن ډیکر چې پرون له یو شمیر افغان خزینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې، دې پوښتنې ته چې آیا امریکا به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي که نه، په ځواب کې وویل چې امریکا داسې یو پلان نه لري. هغې زیاته کړه موږ له ټولو دې هیوادونو اوریدلي چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینهو سره ښه اړیکې ولري. تیره میاشت په افغانستان کې د نچاودو توکو له امله 30 کسان وژل شوي دي. پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې د تیرې یوې میاشتې پر مهال له جګړو څخه د پاتې نچاودو توکو د چاودنې له امله 30 کسان وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې د نچاودو توکو د چاودنې له امله د وژل شویو ډیری پیښې په بدخشان، پروان، غزنی او فاریاب ولایتونو کې رامنځته شوي دي. له جګړو څخه پاتې شوي ماینونه کلونه افغانان وژلي او په زرګونه کسان یې معیوب کړي دي. یوازې د تیرې یوې اونۍ پر مهال بدخشان، غزنی او پروان کې له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو چاودنې له امله 8 ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې د جګړو له امله د ناچاودو توکو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د تلفاتو د کمولو په موخه په کلیو کې د دغو توکو د خطر په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي او د ناچاودو توکو د خطر په اړه خلکو ته معلومات هم ورکړي. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د صادراتو کچه 2 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلي چې د 1400 لمریز کال په پرتله 115% او د 1499 لمریز کال په پرتله 186% زیاتوالی ښیي. د یاد وزارت د څرګندونو له مخې 925,493,609 ډالرو په ارزښت د ډبرو سکاره، پنبه، وریجې، انار، ممیز، انځر، انګور، انجه، جلغوزی او پیاز پاکستان، هند، ازبکستان، تاجکستان، چین، ایران، عراق، ترکیه، قزاقستان او عربی متحده اماراتو ته صادر شوی دی. سعودی کې د ترافیکی پیښې له امله 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په سعودي عربستان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 40 تنه د عمرې زیارت کوونکي مړه او 90 تنه نور هم ټپیان شوي دي. سعودي رسنیو خبر ورکړی چې دا پیښه پرون د خمیس مشید پر لویه لاره هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمیر زیارت کوونکي مکې مکرمې ته روان وو. سرچینې زیاته کړې چې د عمرې د زیارت کوونکو په یو بس له یوه پل سره ټکر کړی او بیا پکې اور لګېدلی دی. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې 40 تنه زیارت کوونکي مړه او 90 نور هم ټپیان شوي دي. سعودي سرچینو ویلي چې د پیښې قربانیانو کې ډیری بهرنیان او یو شمیر ځایي وګړي هم شامل دي. پاکستان پر الاقصی جومات باندې د صهیونیستي یرغلګرو برید غندلی. د ایرنا خبری اژانس د راپور له مخې د پاکستان حکومت د روژې د مبارکې میاشتې په درېیمه نیټه پر الاقصی جومات د صهیونیستي رژیم برید پر عبادت کوونکو ظلم او د مسلمانانو سپېڅلي ځای ته د نیواګرو بې عزتي په کلکه وغندله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له بده مرغه په مسجد الاقصی باندې د برید او د فلسطینیانو د ځپلو په لړ کې د اسرایلي پوځیانو وحشانه او ناوړه عمل په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې یو عادي عمل ګرځېدلی دی. په دغه وینا پاڼه کې د صهیونیستانو وروستی ګام د فلسطین د خلکو د مذهبي ازادۍ له اساسي حق څخه سرغړونه او د نړۍ د څه د پاسه 1.5 میلیارد مسلمانانو د مذهبي احساساتو سپکاوی بلل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د بې دفاع فلسطینیانو پر خلاف د اسرایلي نیواګرو ځواکونو لخوا په پرله پسې ډول د تشدد کارول د ټولو بشردوستانه او د بشري حقونو له اصولو او قوانینو څخه سرغړونه ده او دا ثابتوي چې اسرایل هیڅکله د روژې د مبارکې میاشتې د قوانینو او حرمت ته ژمن نه دی. دغه وزارت په روان کال کې د صهیونیستي رژیم لخوا د ورته ګامونو زیاتېدو ته په اشارې سره د اسرایلو د تیریو د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه هم وکړه. د نابلس په ښار کې د یوه فلسطیني ځوان په شهادت رسېدلی دی. یو فلسطیني ځوان د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د نابلس په ښار کې د صهیونیستانو د ډزو او د سختو ټپونو له امله شهید شو. د فلسطین الیوم خبری سایټ د راپور له مخې د نابلس ښار اوسیدونکی ځوان فلسطینی ځوان امیر لولا د روان کال د فبروري په 28 نیټه په دغه ښار باندې د اسرایلي نیواګرو ځواکونو په برید کې په ډزو سره ژوبل شوی و چې نن د سختو ټپونو له امله په شهادت ورسید. له بل لورې د دوشنبه په ماښام د عقبه جبر پر کمپ باندې د صهیونیستي پوځیانو د وسلوال برید له امله شپږ فلسطینیان ژوبل شول او 2 تنه نور هم ونیول شول. په دغه برید کې اسرایلي پوځیانو پر فلسطینیانو او د هغوی پر کورونو ګولۍ او زهرجن ګاز هم وشندل. دا رهاد روختون مشر ناصر انانی ویلی چې د عقبه جبر پر کم باندې د اسرایلی ځواکونو د برید پترس کې د یو ماشوم په ګډون 4 تنه فلسطینیان د جنگی مرمۍ او یو شمیر نور د ربړی د فلزي مرمۍ لامل ټپیان شوې دي. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولم د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې د په اروپا کې قرآن کریم ته بیا ځلي سپکاوی او د بشري حقونو د ادعا کوونکو چوپتیا. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په ډنمارک کې د یوې افراطي ډلې له لورې یو ځل بیا د قرآن کریم سپکاوی په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې په سختو ټکو غندلی دی. د روژې د مبارکې میاشتې په 2 نیټه قرآن کریم ته د سپکاویو په دوام کې په ډنمارک کې د پې پیټریس لاریو په نوم د یوې سخت دریځې ډلې پلویانو په کوپنهاګن کې د ترکیې د سفارت مخې ته د قرآن کریم یو ټوک ته اور ورته کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی د اروپا په ځینو هیوادونو کې د قرآن کریم او د مسلمانانو د مقدساتو د سپکاوي د تکرار او ډیروالي په تړاو د خبرداریو په ورکولو سره دغه ډول اقداماتو پر وړاندې د بشري حقونو د مدعیانو چوپتیا وغندله او زیاته کړه دا ډول کړنې نفرات، افراطیات او د تاوتریخوالي خپرېدو ته لاره هواروي چې سوله او د انسانانو سوله ایز ژوند او نړیوال امنیت به له ګواښ سره مخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په لویدیځو هیوادونو لکه په ډنمارک کې اسلام او د هغه سپېڅلو ارزښتونو ته سپکاوی کېږي. د تیر 1400 لومړي لمریز کال د سلواغې په میاشت کې د ډنمارک د ښي اړخې ګوند سټرام کورس مشر راسموس پالوټان په استاکولم کې د ترکیې د سفارت مخې ته د قرآن کریم یو ټوک وسوځاوه. دې عمل ته د سویډن حکومت او پولیسو لخوا جواز ورکړل شوی و او دا کار یې د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې توجیه کړ. په سویډن کې له دې بې حرمتۍ دوه ورځې وروسته د ښې اړخې د لویدیځ د اسلامي کولو په وړاندې وطنپال اروپایانو هالنډي ډلې مشر اډون واګنسولد په هالند کې د قرآن کریم یو ټوک ته سپکاوی وکړ. حقیقت دا دی چې په لویدیځو هیوادونو کې د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې اسلاموفوبیا، د مسلمانانو ضد کړنې او د اسلامي ارزښتونو سپکاوی، د مسلمانانو د ودې مخنیوي او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په څیر موخې تعقیبوي. د شمیرو له مخې په اروپا کې د مسلمانانو نفوس په چټکۍ سره مخ په ډیرېدو دی. د پیلګې په توګه د فایند ایزي ویبپاڼې اعلان کړی چې په 2022 کال کې به د اروپا د مسلمانانو شمیر 15.5 میلیونه کسانو ته ورسیږي او د پیو څیړنیز مرکز هم اعلان کړی چې اسلام په اروپا کې تر ټولو چټکه وده کوونکی دین دی او په تیرو 150 کلونو کې په اروپا کې د مسلمانانو شمیر درې چنده شوی دی. د نفوس دغه ډیروالی او په اروپا کې د اسلام خپرېدل تل په اروپا کې د ښي اړخو ګوندونو له اندېښنو څخه و. بل مهم ټکی د بیان د ازادۍ په اړه د اروپایي حکومتونو په ګډون د لویدیځ دوه ګونی معیار دی. د بیان د ازادۍ مفهوم د قرآن کریم د سپکاوي، کرکې او توهین د دوام لپاره یوه پلمه ګرځېدلې ده. په اروپایي هیوادونو کې لکه د هولوکاست انکار یا د همجنس بازانو بیرغ ته اور اچول جرم ګڼل کېږي، خو دوی بیا د بیان د ازادۍ په پلمه د اسلامي مقدساتو سپکاوی توجیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان ازادي د نورو د حقونو په درناوي د ملي امنیت، ټولنیز نظم او د عامه روغتیا او اخلاقو په ساتلو پورې اړوند ده. له دې امله د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې د کرکې خپرولو او سپکاوي ته هیڅکله ناوړه عمل نشي توجیه کېدی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم د بشري حقونو په نوم پر وروستیو جنایتونو سترګې پټول د بشري حقونو له نړیوالو او اصلي حقونو سره په ټکر کې وبلل او څرګنده یې کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت او مسلمان هیوادونه او ملتونه د ډنمارک له چارواکو دا تمه لري چې په مسؤلیت منلو او د دې ډول سپکاوي او کرکې اچونې د جوازونو په لغوه کولو سره د بیان د ازادۍ په پلمه د دا ډول کرغیړنو نمایشونو د تکرار مخه ونیسي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سیاسي برخې وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي او همدارنګه یادونه کوم چې له دې وروسته به زموږ نور پروګرامونه هم نشر سي. نو ستاسو له ملتیا یو نړۍ مننه. من اوریدونکو، دا تهران دی. تاسو زموږ غږ د تهران له رادیو څخه اورئ. یادونه کوم چې دلته به تاسو ته یوه مرکه د خوراکي توکو د بیو په اړه وړاندې شي چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
ښاغلی ضیاءالدین همتمل، د ختیځ ادبي بهیر مشر، اول خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او مرکې لپاره مو وخت راکړ. غواړم چې خپله لومړۍ پوښتنه هم وکړم. نوی کال دی، پسرلی دی، که دا راته ووایو چې ختیځ ادبي بهیر د نوي کال لپاره او بیا د کال په اوږدو کې څه په پام کې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم نو وای چې خاوند بیا دې په سر لایک لوچ دختو د لونګو بی رازینه نو په سر لای دې من هر کال د حمل د میاشتې نه بیا د ختیځ ادبی بهیر لپاره مخکې د مخکې نه موږ پروګرام جوړ کړی یو خو هماغه مشاعرې دي چې هره اونۍ مشاعره کېږي خو د مشاعرې تر څنګ ادبي درسونه هم لرو چې استادان راځي او یو لکچر برابري هغه که په هره برخه کې هغه که زموږ فرهنګي اړخ که حقوقي برخه هغه د ژوند لومړیتوبونه هغه را اخلي او دلته د شاګردانو سره یا د ګډونوالو سره شریکوي او ځینې وخت په غزل کره کتنه وي ځینې وخت په داستان یا لنډې کیسې او ځینې وختونو کې هغه نوي کتابونه چې بازار ته راوځي نو یو ځوان یې لولي او نچوړې راخلي او د نورو ملګرو سره یې شریکوي خو سږ کال موږ یو بل پلان هم لرو چې هغه انشاءالله ته یو حده بریالي شوي یو چې هغه به د انګلیسي کورسونه یي وړیا چې د انګلیسي کورسونه هغه نادارو او غریبو خلکو ته چې وسه یې نه رسېږي چې فیس ورکړي دلته وړیا ورته آماده شي بله خبره دا ده چې د کمپیوټر ساینس د کمپیوټر د زده کړې چې کمپیوټر سره علاقه نشنا شي د هغې لپاره مې یو کورس ترتیب کړی چې هغه به هم له خیره د نوي کال سره به شروع کېږي او بله غوښتنه د ملګرو چې مونږ ورته پالیسي م جوړه کړه هغه دا ده چې اداره او مدیریت کې که ځینې خلک نوي راغلي ادارو ته د دوی لپاره پنځه ورځینۍ یا شپږ ورځینۍ دغسې ورکشاپونه جوړ شي او د یو استاد له خوا نه که غار چیرته یي مونږ کولی شو په انلاین هم واخلو او حضوري هم استادان را حاضر کړو چې دغه بر خلک وپالل شي او خلکو ته پکې معلومات ورکړ شي نو دا د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست په همغږۍ یعنی هغوی سره مشوره کړې او دا به پر مخ وړو او بله خبره تر ټولو مهمه دا ده چې پلان کې لرو په راتلونکي کې هغه موږ باید په میاشت کې درې ورځې د مونوګراف لیکنې لپاره یو لکچر ولرو ځکه ځینې ځوانان چې دي نو هغوی دې ته اړتیا لري دا به یوه ښېګڼه دایي چې ځوانان به کله چې په دې پوه شي چې مونوګراف لیکلی شي بیا مقاله هم لیکلی شي څېړنې هم کولی شي نو دا یې هغه کلي ده نو لاره ده نو دغه مسایل په پام کې لرو
ډېره مننه ټول ډېر مهم او ځوانانو په ژوند پورې تړلي مسایل دي د همتمن صاحب د ننګرهار د نوم سره د نارنج ګل تړلی دی او نارنج ګل په ننګرهار کې د نوي کال د پیلامې په توګه ګڼل کیږي د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره خو څوک هیرولی نه شي ځکه چې ډېر لرغونی تر نیمې پیړۍ زیات تاریخ لري دا ځل که دا مشاعره او میله نمانځل کیږي د ختیځ ادبي بهیر ونډه پکې څه ده
بالکل دا تاسو چې مخکې خبره وکړه چې د نوي کال هغه پیلامه له همدې نارنج ګل نه شروع کیږي دا نو د ورځنۍ چارو غوندې چې هر سهار موږ په اذان راپاسیږو دغه نوی کال د نوي کال اذان نو د په ننګرهار کې د نارنج ګل له خوا کیږي د هغې وږمې دي چې موږ راپاسوي او بیرته یو د ویښتابه پیغام راکوي موږ د اطلاعاتو کلتور سره په دې برخه کې پوره همکار یو زیاتره شاعران چې دی هغه د ختیځ ادبي بهیر دي هغه فرهنګي برخه او یا ویناوالي چې دي اکثره یې د ختیځ ادبي بهیر شاعران او لیکوالان دي نو موږ پکې پوره دخیل یو حتی یوازې د شعر ویلو نه بلکې د میلمنو چې میلمانه راځي د هغوی د پاللو او د هغوی خدمت لپاره هم ولاړ یو او تر ټولو یې ځکه ختیځ ادبي بهیر ډیر هڅه کوي چې په ښه معیاري ډول جوړ شي ځکه چې شاعران راځي خو دوی ته راځي او دوی هم شاعران دي او دا مشاعره هم چې جوړیږي د همدې شاعرانو لپاره نو د دغې مشاعرې هغه منفي او مثبت ټول اړخونه موږ ته راجع کیږي موږ نو مجبوره یو چې پکې پوره دخیل اوسو
همتمن صاحب پر ختیځ ادبي بهیر سربیره ننګرهار کې بېلابېلو سیمو کې نور بهیرونه هم فعالیت کوي، هغوی اونیزي یا میاشتنی او یا محلانی ناستې کوي. دغو بهیرونو سره د ختیز ادبی بهیر اړیکې څنګه دي، او نوی کال د پیل سره به د دغه اړیکو د پاره هم څه پروګرام شته چې دا اړیکې لا پیاوړې شي، مضبوطې شي، تجربې شریکې شي، د هغوی د هڅونې دپاره ختیز ادبی بهیر چې ډېره اوږده کاري مخینه لري څه پروګرامونه شته؟
ډېره ښه پوښتنه ده. خو خبره دا ده چې دغه بهیرونه په ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. د دوی په رامنځته کولو کې ختیځ ادبي بهیر 80% رول لري. یعنی غزوانان د همدیزي له خوا تشویق شوي دي، او ورته دا خبره شوې چې هلته تاسې بهیرونه جوړ کړئ چې ځوانان ځکه ساحې لري دي، دلته راتګ نه کېږي، هغوی ته باید هلته اسانتیا جوړه شي. هغوی سره په اړیکه کې یو، او هغوی د هغوی مشران او هغه مسؤول کسان هره اونۍ یا یوه اونۍ بعد ختیځ ادبي بهیر ته راځي، او دلته موږ خپلې مشورې مور سره شریکوو، د هغوی مشورې ما اورو، او په دې هڅه کې میو چې د هغوی ځینې ستونزو لپاره موږ حل لارې پیدا کړو. ځکه ختیځ ادبي بهیر بیا د یو مشر رول ادا کوي دلته، او باید ادا یې کړي، ځکه دا د ولسوالیو بهیرونه باید وپالي او په اړیکه کې سره یو. د هغوی هره برنامه چې نو زموږ په مشورې پر مغز یې موږ سره مشوره کوي، نو دا فضا ډېره ښه جوړه ده، او هڅه کوو چې لاس ښه شي.
همت مل صاحب، وروستۍ پوښتنه به وکړم. دا پسرلی هم دی او دا فضا هم ډېره رنګینه او معطره ده، نو په اصطلاح همدا د شاعرانو ورځې دي. نو ممکنه ده چې یو تازه غزل دې لیکلې، د هغې کټول نه یو څو بیتونه موږ ته او زموږ اورېدونکو ته واورې.
غزل خو به نه، خو ما سره یو نظم چې لیکلی مې دی لنډ. غزلیزي زلفې، غزلیزي زلفې بیا پر مخ خورې که له مظلوم و اداګانو، د پیدا سو قافیې که ګلابي شونډې دې لږ پکې مسکۍ که، هله زر شه پسرلی که پسرلی که، مشاتۍ دې د ښکلا غرور ته ناستې، لیونتوب دې له خوږو کتو راساسې، د چم ژنې دې د حسن ملنګان دي، کچارګل دې د غونډۍ د سر زیارت دی، شنه خالونه د سپېڅلي مریدان دي، د ببرۍ ګل دې په سونډو کې ټومبلی، ما لیکلي ورته څومره قصیدې دي، بس د حسن د بازار ملکه ته، ما لوستلي ستا د حسن افسانې.
قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/pa زموږ د ویب پاڼې پته ده، او تاسو کولی شئ په دغه ویب پاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. همدارنګه یادونه کوم چې pashto@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. ستاسو د مثبتو نیوکو، وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لاره یو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ختیز د ادبي مشر سره د ضیاءالدین هیوادمل سره ځانګړې مرکه وه چې تاسو او موږ اوریدونکو په ګډه واورېدله. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه.
بے نقابہ امریکا
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
انی اصغر عابدی
د بے نقاب امریکانو می او نیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په پیل کې درته په تیرونه کې د دغه هواد د زینو پیښو یو لنډشان خلاصه در اورو، او بیا با محمد زینو مولدون په باب راولو د تحلیلی برخه اوریدلته. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د امریکا د یو سلو شپږ اتیا بانکونو د دیوالیه کېدا په باب خبرداری. په په خپل اقتصادي حالاتو د امریکایانو سخت یو جدي اندېښنې؟
ډیر ځکه اوریدونکو، یو نوې څېړنه او مطالعه ښیي چې په امریکا کې د دوو اصلي بانکونو له دیوالیه کېدو وروسته په دغه هیواد کې کابو یو سل شپږ اتیا نور بانکونه هم د دړې وړې کېدو له خطرې سره مخامخ شوي دي. اقتصادي پوهانو په دې اړه خبرداری ورکړی دی. څېړنې ښیي چې که په بانکونو کې د پیسې غونډوونکي د امریکا له بانکونو خپلې پیسې په چټکۍ سره وباسي، نو مالي دړې وړې کېده رامنځته کیږي. د اجتماعي علومو څیړنیز چینل وروستۍ مطالعه ښیي کې که په بانکونو کې د پیسې غونډوونکي نیم کسان ناڅاپي خپلې پیسې له بانکونو وباسي، نو ممکنه ده چې په امریکا کې یو سل شپږ اتیا بانکونه دیوالیه شي. د دغې مطالعې نتیجه د سیلیکون ویلی بانک له هغې دیوالیه کېده لږه موده وروسته خپره شوې دي چې له 2008 میلادي کال را په دېخوا په امریکا کې د یوې مؤسسې تر ټولو بده دیوالیه کېده ده. هغو اقتصادي پوهانو چې دا مطالعه یې کړې ده ویلي دي چې ارزونې ښیي دغه بانکونه په چورلټ ډول د حکومت د نه لاسوهنې یا د پانګې د نه تامینېدا په بڼه کې د خپلو ټولو پیسو د ترلاسه کولو لپاره د پانګوالو یا غونډوونکو د یرغل له بالقوه خطرې سره مخامخ دي. د دغه څېړنیزې په خاصو ټیکو کې راغلی دي چې حتی که نه بیمه شوي نیم پانګوال هم فیصله وکړي خپلې پیسې له بانکونو وباسي، نو کابو یو سل نوي بانکونه د بیمه شویو بانکونو او پانګوالو یا د پیسو غونډوونکو ته د تاوان رسولو احتمالي خطرې سره مخامخ کیږي، او په بالقوه ډول د بیمه شویو زیرمه کوونکو 300 میلیارد ډالر له خطرې سره مخامخ کیږي. دا وضعیت د دې خودنه کوي چې له دې عمله چې د تفتیش شوي بانکونو شتمنۍ د حکومتي بانډونو په بڼه دي چې د ګټې د نرخ د زیاتولو په باب د امریکا د مرکزي بانک وروستی اقدام پر دوی منفي اغیزې شیندلی دي. د سیلیکان ولی بانک ډیرې شتمنۍ د اوږدمهاله حکومتونو بانډونو په بڼه وي، سره له دې چې د دغو بانډونو په باب اوږدمهاله پانګونې یو مناسب اقدام و. د دغو بانډونو ارزښت د هغه مهال په اندازې چې دغه بانکونو په پیل کې دغه بانډونه اخیستل نه وي، د سیلیکان ویلی بانک د اوږدمهاله ګریوي سټاک کې له لسو کلونو په ډیر په وخت سره پانګونه کړې، او د دې لپاره چې د خپلو کاهګانو د پیسو د اخیستلو ځواب ویونکی کیدلی شي دغه بانډونه یې په یو میلیارد اته سوه میلیون ډالري تاوان سره خرڅ کړل. کله چې دغه بانک دغه تاوان اعلان کړ، نو پانګوال یا په بانکونو کې د پیسو ساتونکي وویرېدل او خپلې پیسې وویستلې. د دغه مطالعې په خاصو ټکو کې ویل شوي دي چې په کلي توګه دغه محاسبات ښیي چې د بانکي شتمنیو په ارزښت کې وروستي کمښتونه د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره د بیمنه شویو پانګوالو د یرغل په باب د امریکا په بانکي نظام کې د تاوان موندنو په اوڅاره زیاتېده سبب کیږي.
امریکا کې د فکر د یوې کوټې د ارزونو نتیجه ښیي د امریکا خلک د دې لپاره چې خپل خرڅونه تامین کړای سي مجبور دي په اونۍ کې تر زیاتو ساعتونو پورې کار وکړي، او دا موضوع ښیي د هغو کسانو شمیر چې په اقتصادي حالاتو خپه دي مخ په زیاتېده دی. د امریکا یوه شاریزه لینډا جانسن وایي: اقتصادي حالات ښه نه دي. زه فکر کوم زموږ حکومت د خپل لګښتونو په باب له تېروتنې او له مشکل سره مخامخ سوی دی. یو بل امریکایي شاریز ترولی هم وایي: په دغه وضعیت کې دوام ورکول له بل هر وخته لا سخت سوی دی. زه له خپلو بچت سویو څخه وسه خرڅ کوم، او د کور له لاسه د وتلو په فکر کې هم یم، او فکر کوم حالات به له دې هم خراب سي. د امریکا یو اوسیدونکی دیانا مک کلوسکی هم وایي: زه فکر کوم حالات اندیش منون که دی. ځکه د هغو کسانو شمیر لا زیات دی چې د خپل ماشومانو د خیال ساتنې په شمول د خوړو، سونګو او نورو ضرورتونو د تامینولو په باب اندېښمن دي. د امریکن کمپیکس یا محافظه کار ټینګ ټینګ د ارزونې نتیجې چې ځان په امریکا کې د زور پالو کارګرانو د غورځنګ یوه برخه ګڼي ښودنه کوي چې د امریکایانو لپاره د ودې او هوساینې د کریډیټ هغه لګښتونه چې د خوړو، هستوګنې، طبي ضرورتونو، ترانسپورټ او د زده کړې پنځو فکټرونو په اساس تعریفېږي ډېر زیات وران سوي دي. دغه کریډیټ او ګرافونه د څلورو مخکې لسیزو په نسبت د دغو اړتیاو د تامینېدار لپاره د 15 کلونو یا د زیاتو عمر لرونکو کسانو اسنۍ وضعیت ارزوي. دغه نتیجه ډېر اندېښمنوونکې ده. په 1950 میلادي کال کې د یوه کارکوونکي کارمن لپاره 9.5% کاري اونۍ اړینې وې څو د خپلې متوسطې کورنۍ د اساسي اړتیاو د تامینولو لپاره د اړتیاو وړ عاید تامین کړي. د فورهم پوهنتون د بازار موندنې استاد تیموټی مالفیت وایي نو دا امکان نسته چې یوازې په کار کسب سره په مور پلار کې یو کس لګښتونه پوره کړي. مور پلار دواړه باید کار وکړي. همدا مسله سبب سوې ده څو د امریکا ډیری خلک په خپلو لومړیتوبونو کې د بایډن د حکومت د بیا کتنې غوښتنه وکړي.
د امریکا ولسمشر جوزف بایډن یوه مسوده لاسلیک کړه څو د کورونا وایروس د خپرېده د سرچینې په باب اطلاعات له پټ حالته وباسي. جو بایډن اعلان کړی 2021 کال کې مو د امریکا اطلاعاتي ادارو ته حکم ورکړ څو د کورونا د سرچینې په باب د خپلې څېړنې پیل کړي او همغه شان دغه بهیر دوام ولري. د امریکا حکومت د ووهان ویروس پیژاندې مؤسسې سره د کورونا د خپرېدا د احتمالي ارتباط په باب د پټو اطلاعاتو ارزونې ته دوام ورکوي. جو بایډن د دغه مسودې د لاسلیک دا په باب هم ویل زما حکومت به تر امکان حد پوری سندونه لپټ حالته وباسي. دغه مصوبه سپینې ماڼۍ ته لیږلو مخکې د امریکا په کانګرس او مشرانو جرګې له کوم مخالفته پرته تایید شوه. د روغتیا نړیوالې ادارې له دې مخکې د 2021 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کورونا وایروس د سرچینې په باب خپل راپور خپور کړی و. په هغه راپور کې راغلی وو چې د بهر ته د یوه آزمایښت ځای د یوې پیشې له لارې د وایروس خپرېده ډېره ناشونې ښکاري، خو واشنګټن تقریبا له همهغه وخته چې په 2019 میلادي کال کې د چین په ووهان کې د کورونایي خپرېده لومړنی انساني مورد راپور شو په کراتو ادعا کړې چې دغه وایروس په ووهان کې د لابراتوارۍ له ټیسته خپور شوی. تیره میاشت همهغه مهال چې وال سټریټ ژورنال خپرونې بیرته دغه موضوع مطرح کړه دغه بحث لا زیات شو.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلای بیا په وطن راغی لسپیرو دشتو دلونګو بیرځینه
د تهران ته پتو خبرونه خوګو مینوالو د خبرونه په دیشي بو کې هم سیمون سر د خپل ګران ملګری
علي اصغر عابدی
سره ستاسو خدمت حاضر شوه څو د نوروزی پروګرامونو د لړې نننې برخاسته خدمت ته وړاندې
ایزانو نوروز د نیو ورځې په معنا دی او په لرغوني ایران کې د پسرلیز نوروز د شتون ډیر شواهد شته دي چې تر ټولو مهم پکې د ورې د میاشتې شتون او د دې میاشتې دستورونه دي چې د بهاري نوروز په جشن پورې له اړوندو زیاتره نننیو دودونو سره نږدې اړیکې لري. د ورې د میاشتې فارسي نوم یعنی فروردین له فروارسی کلمې څخه اخیستل سوی دی. پخوا به په ایران کې د نیکو او پرهیزګارو مړو په روحونو اطلاقېده. ځینې هم د دې ټکي جړه د سمی فیصلې په معنا یوه کلمه ګڼي. ابو ریحان البیرونی د پسرلی په پیل کې نوروز د پنځون د تازه زیږېدو او د انسان د خلقت ورځ او شمس الدین محمد د مشقی د نور او رڼا د پنځېدو ورځ بللې ده. د پسرلی د موسم پیلېدل د ژمي د ساړه او د طبیعت د افسردګۍ له پړاوه د انسان د تیرېدو او د اوړي په موسم کې د طبیعت د بیا ژوندي کېدو د پړاو په لور د تګ او د پسرلی د غوړېدو ورځ بللې ده.
خوږو دوستانو، د نوروز د جشن ترسره کول د ایران چې د آسیا په زیاتې سیمې کې واقع و په خلکو کې له میلاده له 3000 کاله مخکې څخه دود و او ورته به د برخلیک د ټاکل کېدو ورځ هم ویل کېده. د خلکو په اند د پسرلی او د نوي کال په پیل کې نوروز هغه وخت دی چې د انسان برخلیک پکې ټاکل کېږي او د یو کال لپاره یې تقدیر لیکل کېږي. د نوروز جشن په لومړنیو واچایانو پورې اړوند بلل کېږي. همداراز د فردوسی، انصاري، بیرونی، تبری په شان د څلورمې او پنځمې هجري پیړیو نورو ډیرو شاعرانو او لیکوالانو چې تاریخي او اسطوري سرچینې به شکل اسلام په خواني ادبیات وو نوروز د جمشید بادشاہ له وخت غني. هغه ورځ چې د ایران اسطوري بادشاہ جمشید په پلیده تاریخ جهالت او تشدد بریالی شو او د پسرلی په لومړۍ ورځ پر تخت کېناست او د خپل حکومت د پیلولو جشن یې ولمانځه. له هغې ورځې وروسته تر دې دمه پورې خلک دغه ورځ روز نو یعنی نوی ورځ او جشن یې لمانځي. خو یادونه پکار ده چې د نوروز جشن له جمشید مخکې هم لمانځل کېده او ابو ریحان سره له دې چې د دې جشن نسبت په جمشید پورې منسوبوي لیکي: هغه ورځ چې یوه تازه ورځ وه جمشید اختر وکړ. که څه هم له هغې مخکې هم نوروز ستر او منظم و. له میلاده 538 کاله مخکې د ځینو مورخانو د ګمان له مخې هخامنشي باچا کوروش نوروز ملي جشن اعلان کړ. په دغې ورځې به د عسکرو د ترکې، د عمومي ځایونو د پاکونې او د کورونو د څنډلو لپاره ځینې پروګرامونه ترسره کېدل. همدا شان محکومان او بندیان به په دې ورځ بخل کېدل. د رومن ګریشمن او ارنست هارسفیلډ په شان ځینې محققان باوري دي چې تخت جمشید د نوروز د جشن د ترسره کولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه چې په هغه منشي پړاو کې به د نوروز پرتمین جشن د کب د میاشتې له 21مې د غوایي د میاشتې تر 19مې نېټې پورې یعنی کابو دوه میاشتې د ډېرو میلمنو پښتون سره ترسره کېده.
د هغو تحقیقاتو له مخې چې د هخامنشي پړاو په کتیبو او په کاڼو باندې په موجودو لیکنو سوي دي، د نوروز په وخت به د نړۍ د ولسونو استازي په خپلو قومي او ملي په تخت جمشید کې راغونډېدل او د نوروز جشن به یې لمانځه. هغوی به په دې مراسمو کې د ایران پاچا او دربار ته ښې او قیمتي ډالۍ وړاندې کولې. تاریخي مستندات ګواهي ورکوي چې لومړی داریوش له میلاده 1416 کال مخکې د نوروز په مناسبت د سرو زرو یوه سکه جوړه کړه چې په یو مخ یې یو عسکر د غشي ویشتلو په حال کې دی. له اسلام وروسته نوروز هماغه شان د ایرانیانو د پام وړ و او حتی د هغه د صحیح ترسره کولو لپاره په کال هنداره کې ځینې اصلاحات هم ترسره سول. د هجری لمریز کال اوسنی کال هنداره چې ایرانیان یې کاروي د 1900 میلادي کال د مارچ په 16مه نېټه یعنی د کب په 15مه د حکیم عمر خیامی نیشابوري لخوا بشپړ او په جلالي کال هنداري مشهور اسوا. د جلال کال هنداری لبرابری دو ترمخ که پوری با کبیسی یا خو حساب داینه او یا با پا تقویم که پیوداسی دول زای که دی چی زینی ستونزی بای رمسته کولی. پا دی وجه هغه چه چی جلالی کال هنداری لنورو غوره کرده د کبیسو یعنی لیفکلونو د حساب کتاب طریقه ده. چی خیام پسام توگه حساب کرده او مشکلی ختم کرده دی. د محققانو د تحقیقاتو او د ستور پیژاندو د ویناو لمخي جلالي تقويم د نړۍ تر ټولو کره او دقیق کالندار ده، ځکه چې قمري یا سپوږمیز کال په هر کال کې له حقیقي کال سره لس ورځې اختلاف لري. اروپایي کال هنداره هم په هرو دوو نیمو زرو کلونو کې یوه ورځ خطا لري، خو جلالي کالنداره په هرو لسو زرو کلونو کې یوازې یوه ثانیه خطا درلودلی سي.
په اسلامی پړاو په تیره بیا په صفویه دوران کې چې لسمه او یو لسمه هجری پیړۍ کېږي، نوروزی جشنونه او دودونه له ځینو اسلامي آدابو او دود او دستور سره وخشل شول او یو نوی رنګ او دینی مفهوم یې خپل کړ. داسې چې د دین له اولیاو به چې کوم روایتونه او حدیثونه نقلیدل، نوروز ته یو ځانګړی ارزښت او اعتبار ورکړ او د ایران د شیعه مسلمانانو په نزد یې د هغه منزلت له مخکې هم زیات کړ. د شیعه عالمانو د روایتونو له مخې نوروز یوه مقدسه او الهي ورځ ګڼل شوې او حضرت آدم علیه السلام په دغه ورځ پنځول شوی و. همداشان د یو بل روایت له مخې په دغه ورځ د هجرت په لسم کال حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په غدیر هم مقام کې حضرت امام علی علیه السلام د خپل جانشین او د مسلمانانو د خلیفه په توګه غوره کړ او مسلمانانو ته یې ور وپیژنده. په دې وجه د ایران مسلمانان نوروز یوه سپیڅلي او غوره ورځ ګڼي او نوروزی آداب یې له ایراني اسلامي کلتور سره ګډ کړي او ورته یې خاص پرتم او جلال ورکړی دی. نن سبا د نوروز جشن لږ تر لږه دوه اونۍ نمانځل کیږي او د زوړ کال له وروستیو ورځو پیلیږي او د نوي کال د لومړی یعنی د وری د میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته رسیږي.
نوروز تاریخی او کلتوری ښکارنده د خپل اوږد ټولنیز ژوند په دوران کې په ایران او په کلتوري ایراني نړۍ کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، خو د پیاوړو کلتوري او ټولنیزو ځانګړتیاو او د طبیعت له نوي کېدو او د خلکو د ژوند له رودي او معیشت سره د دستورو د ګډېدو په وجه د ایران په ټاټوبو کې هم هغه شان دوام درلودلی دی او تر ننه باقي پاتې سوی دی. د ایران په خلکو او د نوروز د کلتوري حوزې په ټاټوبو او ټولنو کې د نوروز او ورپورې د اړوندو دستورو د پاتې کېدو راز په څو عواملو پورې تړاو لري. په دې تر ټولو مهم عوامل دا دي: د پسرلي په موسم کې د کال د نوي کېدو تکرار او د طبیعت په بیا زېږېدو پورې د نوروز پیلتیا، د کرهنې په اقتصاد باندې په ولاړو ټولنو پورې د نوروز او نوروزي دستورو نږدې تړاو، او د خلکو په ورځني ژوند کې د نوروز د دستورو کارندتوب، او د نوروز د کلتور ځواکمن جوهره او تر ټولو مهمه ځانګړنه یې د نوروزي جشنونو شادي او تاندوالی رامنځته کول دي.
خوږو دوستانو، د ایران د څو زره کلنۍ تمدني مخینې او د مادي او معنوي کلتور د بې پای او پراخ میراث د لرلو په وجه خپل ملي هویت ته د بڼه ورکولو لپاره له بې شمېره عناصرو برخمن پاتې شوی دی. ایرانیانو په لرغوني پړاو کې ډېر جشنونه درلودل چې زیاتره یې د ټولنې په ساویه او په مشترکه او عمومي توګه ترسره کیدل. سره له دې، ټولو د وخت تیریدو او د تاریخي پیښو رامنځته کیدو ورو ورو پر دې حالت اغیزې وشیندلې او د هغو شمیر او اهمیت یې کم کړ. یوازینی پاتې جشن چې لا هم د ټولنې په کچه او په رسمي توګه لمانځل کیږي د نوروز جشن دی او دا هغه جشن دی چې په نړۍ کې هم د ایران په نامه سره پیژندل شوی دی. نوروز هغه څو ملیتی دوسیه ده چې د دیارلسوه اته اتیم لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د یو نړیوال میراث په توګه په یونیسکو ادارې کې ثبت شوې ده او د نفوسو له نظره د ګډ میراث تر ټولو ستره دوسیه ګڼل کیږي. د نوروز جشن د نامحسوسه کلتوري میراث په توګه په نړیواله سویه ثبت شوی دی. نامحسوسه کلتوري میراث زیاتره په زبانی ډول له یو نسل څخه بل نسل ته منتقلیږي او لرونکي یې د خپل هویت د یوې برخې په توګه ګڼي. دا میراث د تاریخ په اوږدو کې او د زمان او مکان د غوښتنو په ځواب کې پرله پسې بیا بیا زیږیږي او دا تکرار یې د ژوندیتوب نښه ده. نامحسوسه کلتوري میراث یوه بله ځانګړتیا هم لري چې د محسوس کلتوري میراث په اپوټه له پولو او سرحدونو اوړي او د خلکو ډلو ټپلو قومونو قومیتونو او ولسونو ترمنځ د راکړو ورکړو په بهیر کې منتقلیږي او له یوې سیمې بلې سیمې ته رسیږي. د نوروز جشن داسې ښکلي او سیمبولیک رسمونه لري چې له زرګونو کلونو راهیسې لا هم د خلکو لخوا اجرا کیږي او دوی هر کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د یو واحد چورلیس په شان سره غونډیږي. نوروز د ایرانیانو لپاره یو داسې مضبوط دلیل دی چې که نږدې وي او که لرې هر چرته چې وي هڅه کوي د کال له ختمېدو مخکې ځانونه خپلو کورونو او کورنیو ته ورسوي او د خپل مور پلار میرمنې او بچیو او د کورنۍ د مشرانو تر څنګ د نوروز په دسترخوان کینی او په ګډه د نوي کال د پیلېدو جشن ولمانځي.
د یو زرو څلور سوه لومړی کال نوروز هم د سلګونو او زرګونو کلونو مخکې نوروز په شان دی، یعنی په یوه نوې ورځ یو لرغونی رسم ترسره کول. نو نوروز مو مبارک سه.